درنو اوریدن کو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کلی کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوریدای شي. افغانستان ته د پاکستانی متخصصانو د لیشلو په اړه د عمران خان څرګندونی د ځینو افغانانو له غبرګون سره مخامخ شوي. طالبان د فاریاب د وروستیو پیښو په غبرګون کې وایي
موږ مکمل تسلط لرو په ټوله سیمه باندې، هېڅ جي کې بې امنۍ لپاره اجازه نه ورکول کېږي. زموږ ځواکونه په ولایاتو کې ډېر منظم او قوي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانانو ملاتړ ته ژمن دی. په کونړ کې خلکو په هشار تر دې تر 40 کیلومتره اوږد سړک ترمیم کړی.
وروره ما سره نه ماسیه کومک کړی دی، نه را سره تعلیب کومک کړی دی. په خپل ساړه سکړک لګی ما پرسونل مې سل کسان دي سل.
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د سپورت د مینوالو لپاره پروګرام هم لرو. خو په پایل کې خبرونه لرو چې دا شی به وړاندې کیږي.
امریکا د افغانانو د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د لوږې پر زیاتېدو اندېښنه وشو ده. روسیا وایي د هکرانو د یوې بدنامې ډلې غړي نیولي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا وګړي د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. انتوني بلینکن نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان پر موضوع یې د بشري چارو او د اضطراري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال مارتین ګریفیتس او د سري صلیب نړیوال کمیټې له مشر پیټر ماوریر سره آنلاین خبرې وکړې. د دې په وینه په دغه خبرو کې د ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوال کمیټې ترڅنګ د مرستو د همغږۍ پر پیوړتیا خبري وسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ان بي سي ټلویزیون سره په خپلې و تازه مرکه کې ویلي و چې امریکا هڅه کوي د نړیوال ټولنې په همکاري تر اړو افغانانو بشري مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري. د دې ادارې د آسیا پاسیفیک د څانګې مطبوعاتي مسول پیر پرسنن په ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې زیاتې میندې خپل خواړه هم خپلو ماشومانو ته ورکوي چې له لوږې وژغورل سي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان نیمایي وګړي د بېوزلۍ له کبله له لوږې سره مخامخ دي چې اجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. له 900 کالو د کم عمر لوبغاړو د کرکټ په نړیوال جام کې نن څلور لوبې کېږي. کاناډا له متحده عرب اماراتو، هند له جنوبي افریقا، آیرلند له یوګاندا او زیمبابوې له پاپوانی ګینی سره لوبه کوي. دا نړیوال جام پرون په ویست انډیز کې پیل شو او کوربه هیواد خپله لومړۍ لوبه استرالیا ته بایلوده. په بله مسابقه کې سریلانکا د سکاټلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړو ښه چمتووالی نیولی.
مخکې له دې نه چې افغان کرکټ لوبډله دغه سیالیو ته سفر وکړي، څو ورځو له په دې خوا یې په عربي متحده اماراتو کې په بېلابېلو برخو کې تمرینات ترسره کړل په آی سی سی ګلوبل کرکټ اکاډمۍ کې. نو انشاءالله چې نتیجه به ښه وي.
د افغانستان د 19 کلونو لوبغاړو لومړۍ سیالي به په سی ګروپ کې د روانې سې شنبې په ورځ له پاپوا نیوګینی سره وي. دویمه د جنوري پر 20 له پاکستان او درېمه به د جنوري پر 22 له زیمبابوې سره وي. چین یو بیا پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو له بندیزونو سره خپل مخالفت څرګند کړ. پیکینګ په عین حال کې اعلان وکړ چې له تهران سره د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پیاوړتیا لپاره د همکاریو 25 کلنه موافقه پیل کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په یو کانفرنس کې د 2015 میلادي کال اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو د هڅو ملاتړ وکړ. د وانګ او د هغه د ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان د نننۍ کتنې په اړه جزئیات د چین د بهرنیو چارو وزارت پر ویپان خبره سی ودی. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د هغه اقدام هرکلی وکړ چې د هکرانو د یوې بدنامې ډلې د غړو د نیولو لپاره یې کړی دی. په دوی کې هغه کس هم شامل دی چې د امریکا د نلیکې پر عملیاتي برخې د تیر کال د باج اخیستنې په نیت په مشکوکه انټرنیټي حمله تورن دی. د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي پرون ویل چې پر دغو ابتدایي اقداماتو خوشاله سوي دي. هغه غوښتنه وکړه هغه کسان چې د انټرنیټي حملې شک قربان کیږي د روسیې لخوا مجازات باید سي. تر دې څو ساعته مخکې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې اعلان وکړ چې د امریکا په درخواست د هکرانو د یوې بدنامې ډلې څوارلس مشکوک غړي نیولي دي. پارم سمندرگی کې پروت هوا ټونګا نن د سمندر پتل کې تریوي اورشندنی یا آتشفشان وروسته د تسونامی طوفان درتلو خبرداری ورکړ. پر ټولنیزو شبکو په ویډیوي تصویرو کې ښکاري چې لویو څپو ساحلي سیمې لاندې کړې دي. د ټونګا د هوا پوهنې ادارې ویلي په ټول هیواد کې د تسونامی طوفان درتلو خبرداری خپور شوی دی. پرون تر دې مخکې د ټونګا خبري اژانسونو راپور ورکړی و چې ساینس پوهانو د اورشندنی ساحې ته څیرمه لویې چاودنې، تالنده او برېښنا تثبیت کړي دي. او د چین په جوهای ښار کې نن د عامه بسونو تګ راتګ وروسته له هغې وځنډول سو چې د کورونا د اومیکرون بڼې د لږ تر لږه او مثبتو پیښو راپور ورکړل سو. په جوهای کې پرون تر هر لوري په دې پسې د کورونا ټیسټونه پیل سول چې په ګاونډي ښار کې د اونۍ په پیل کې د کورونا د اومیکرون بڼې د یوې مثبتې پیښې خبر خپور سو. د جوهای لاستوګنو غوښتل سوي چې له ښاره به د باندې نه وځي. د 2.4 میلیون وګړو په دې ښار کې د بسونو د خدماتو تر درېدو مخکې د نایانو د قانونو او د سینماګانو د بندیدو امر سوی و. په چین کې راتلونکې میاشت د اولمپیک ژمنۍ لوبې پیلېږي او په وروستیو کې په څو نورو ښارونو کې هم خلکو ته امر کړی چې په کورونو کې پاتې شي.
برونه مول ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو د ماښام تر په منځنۍ څپه 12:15 نیوي اوري. افغانستان ته د روزل شوی کاری بشری قوې د راستولو په اړه د پاکستانی صدر اعظم عمران خان څرګندونې د یو شمېر افغانانو او یو شمېر سیاسيونو پراخ غبرګون پرولی دی. یو شمېر افغانان وایي افغانستان په خپله روزل شوی متخصص او په کارپوه ځوانان لري چې اوس دندې هم نه لري. له همدې امله دې ته اړتیا نشته چې په دولتي ادارو کې پاکستانیان وګمارل شي. له واقع د پرزول شوي ولسمشر اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح د دې موضوع په اړه پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، د افغانستان په ادارو کې د پاکستانیانو وګمارنه په دې معنا ده چې د طالبانو نیم ورک شوی وجود پوره شي. خو د طالبانو حکومت د عمران خان د څرګندونو په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
افغانستان ته د کار لپاره د روزل شویو پاکستانیانو در اسولو پاړه د عمران خان څرګندونو ته د افغانانو تون جواب او غبرګون. پاکستانی صدر اعظم لخپلو چارواکو وخته چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د هیواد ته پتیبي معلوماتي ټکنالوژي، مالی او د حسابداري په برخه کې روزل شوی کسان ولیکي څو د دې بحران مخنیوي وشي. هغه د خبرې د افغانستان پاړه د پاکستانی لوړپوړو چارواکو په ګډه کمیټي چې پیکس نومیږي کړی دی. خلایله څرګندونو ساعت نو تیر شوی چې افغانانو یې پاړه پراخ، سخت او تند غبرګونه خود. افغانانو د پاکستانی صدر اعظم دا خبرې د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان بربنده لاسوهنه بلري. خالد سنگر چې تر ماسترۍ لوړې زده کړې لري او د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړی، د پاکستانی صدر اعظم څرګندونې د طالبانو د حکومت لخوا د افغان ځوانانو لپاره د غورځولو پایله بولي. هغه وایي پاکستانی صدر اعظم دا څوم ځل دی چې د افغانستان په اړه بې منطقه غږیږي او د خپلو څرګندونو په اړه دقیق نه دی. ښاغلی سنگر د طالبانو له حکومت په دې اړه د غبرګون غوښتونکی دی.
افغانستان اوس د هغو هیوادونو له ډلې نه دی چې بشري قوې لکه مخ سره مخامخ وي. موږ اوسمهال ډېر مسلکي ځوانان لرو چې کولی شي د افغانستان ادارو کې کار وکړي او خلکو ته ښه خدمتونه وړاندې.
عبدالله احمد صاحب بیا د بشري قوې او ځوان کادرونو له اړخه افغانستان پر ځان بسیا بولي او د عمران خان په ځواب کې وایي افغان ځوانان کولی شي چې د خپل وطن خدمت په خپل وکړي.
مونگ پا افغانستان کې شتون لرو، مونږ کولای شو افغانستان پر مخ بوزو، افغانستان څخه ساتنه وکړو، افغانستان ته لاس ورکړو او له شته ستونزو څخه خلاص کړو. په هره برخه کې مسلکي کسان لرو او همدغه مسلکي کسان به وتوانیږي چې د افغانستان سیستم په حرکت راولي.
د عمران خان خبرو په ټولنیزو رسنیو کې هم غوغا راپورته کړي او یو شمېر سیاسيونو په هم تبصرې کړي. لواکه د پرزول شوی جمهور رئیس غنی لومړی مرسیال امرالله صالح په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، د افغانستان په دولتي ادارو کې د پاکستان د ملکي او کادري کسانو ګمارنه په دې معنا ده چې د طالبانو نیمګړی او ورک شوی وجود بشپړ شي. هغه د دې لیکنې په دوام زیاته کړي، طالبان د افغانستان په ملکي ادارو کې افغان کادرونو او کارکونکو سره د ګډ کار دلیل نه لري او همدا لامل دی چې د افغانستان په نیمه فلج ادارو کې کړکیچ اوج ته رسیږي. د جمهوریت نظام پر مهال د ولسی جرګې غړي ناهید فرید هم د یوې توندې نیوکې په توګه غبرګون ښودلی او لیکي پاکستان کلونه کلونه افغانستان ته د بنسټپالو درالیګلو او ښکار لاسوهنې له امله نړیوال قوانین او د ښه ګاونډیتوب نړیوال اصول تر پښو لاندې کړي دي. هغې د پاکستانی صدر اعظم څرګندونې په افغانستان کې د شته کادرونو حاشیې ته د استولو په معنا بلل یو زیاتوي. دا نړیواله سرغړونه نه باید د نړۍ لخوا پټه پاتې شي. طالب چارواکو د عمران خان د سرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ته ځواب ونه وایه. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې په مالی وزارت کې د پاکستانی متخصصانو د شتون په اړه ویلي، داسې څه نشته او د دوی حکومت کافي ظرفیت لري. له دې وړاندې هم د پاکستانی صدر اعظم څرګندونې چې د نجونو او ښځو د زده کړو محدودیت د افغان کلتور برخه بللې وه له پراخ غبرګون سره مخ شوې وي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي وو د داسې څه نه دي اورېدلي چې ګنې هغه افغانانو ته سپکاوی وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل په لویدیځ کې د یوې نجلۍ کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو هغه وژلې ده. د دوی په خبره زینب ګل زینب کله چې د پنجشنبې په شپه 9 بجې له خپل کورنۍ سره د خپل همکار له واده راتلل، د کابل په دیارلسمې امنیتي حوزې کې د طالبانو د چک پوینټ له لوري په ډزو وژل شوه. د کورنۍ د عدالت د اجرا غوښتنه کړې، خو طالبانو بیا په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې دا ادعا حقیقت نه لري. تفصیل
فاطمه د 25 کلنې زینب خور ده. وای خور یې د پنجشنبه په شپه 9 بجې د کابل په لویدیځ کې ګولایي سیمه کې وصل شوې ده. فاطمه ادعا کوي چې خور یې د طالبانو له لوري وصل شوې ده. زینب د یو بانک کارکونکي او د خپل کورنۍ ډوډۍ ګټونکي وه. فاطمه وایي دا او زینب له خپلې ویبلې همکارې سره د خپل دیو همکار واده ته تللی وی چې په خوشحالۍ کې ځان شریک کړي. خو کورته د بیرته ستنېدو پر مهال طالبانو یې د خور په وزلو دوی د غم په ټغر کې نول. د زینب د دغه خور په خبره د موټر چلوونکی او خی و چې د طالبانو په امر په یو چیک پوینټ کې موټر ودراوه. د پښتنو او چیړنو وروسته کله چې موټر یې روان کړ، طالبانو یې پر موټر ډزې وکړې. فاطمه ازادي راډیو ته وویل
یوازې سلور قدمه مخکې لاړو چې د موټر پر شا د مرمیو باران او ډزې پیل شوې، چې دوه مرمۍ د موټر له ټول بکس لوري مستقیم مې د خور په زړه ولګېدې او خور مې ځای پر ځای شوه. موټر ودرېد، طالبان هم بیرته موټر ته راغلل. ما ورته وویل چې دا د خور مې دی ووژله. هغوی وویل چې نه، خور دې وېرېدلې ده.
فاطمه وایي د پیښې پر مهال ماشومان هم په موټر کې وو. د نوموړي په خبره دغې ناڅاپي پیښې او غم یې د زینب پلار، مور، خور او د دې ماشومان آن د روغتون کړي دي. خو د طالبانو مرستیال وایند احمد الله وسیق په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته د دغې کورنۍ اداره دوي، هغه لیکلي چې دغه ادا هیڅ حقیقت نه لري. زینب وینځه میاستې کې دی چې کوژده یې کړې وه او د کوژدن په خبره یې ټاکل شوې وه چې تر راتلونکي یوې میاستې واده وکړي. د زینب کوژدن عبدالمجید بشریار د طالبانو چلند په ځانګړې توګه له ښځو سره وحشتناکه او د نه زغملو وړ بولي. هغه ازادي راډیو ته وویل
و به رادیو ازادي گفت
له بده مرغه د دوی چلند له موږ سره لومړی داسې و چې دا پیښه یې نه منله چې ګنې دوی کړي. بیا موږ شپږمه دیارلسمه او اتلسمه حوزه چې د کابل د لویدیځ اړوند کېږي خبره کړه چې دا پیښه تاسو نه منئ نو چا کړي. ورسره دیارلسمې حوزې پړاو منله، وی ویل چې موږ بخښنه غواړو چې دا پیښه موږ کړي. بس همداسې دا موضوع د بخښنې تر حده پاتې ده.
زینب یوازینی قربانی نه ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دوی په یو امنیتي چیک پوینټ کې له یوې نړۍ هیلو سره هدف ګرځول کیږي. بلکې شاوخوا یوه میاشت مخکې هم ورته ادعا شوې وه او ویل شوي وه چې طالبانو په کابل کې په امنیتي چیک پوینټ کې یو داسې ځوان ووازه چې د خپلې کورنۍ یوازینی زوی و. د طالبانو ناسم او غیر مسلکي چلند موضوع هغه تور دی چې ډېر ځله مطرح شوی، خو طالب چارواکو په ډیرای مواردو کې دغه تورونه رد کړی دي.
جوان
آزادی خزینا تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
پوهنه
زموږ مون په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مونږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
په فاریاب کې د طالبانو پر ضد لاریونه وروسته طالب چارواکي وایي دوی په ټول افغانستان واکمن دي او که څوک یې له دښمن سره لاس یو کړي یا هم د نظام په وړاندې پاڅون وکړي له منځه به یوړل شي. په فاریاب ولایت کې د پنجشنبې په ورځ وروسته له دې چې د نظامی کمیسیون مشر مختوم عالم ونیول شو پلویانو یې لاریون وکړ. د طالبانو یو بیان ازادي راډیو ته ویلي نوموړی خوشي شوی دی. نور حال په دې راپور کې
طالبان وایي دوی په ټول افغانستان واکمن دي، هیڅ ځای کې نامنیو ته اجازه نه ورکوي او که څوک یې دښمن سره لاس یو کړي یا هم د نظام په وړاندې پاڅون وکړي له منځه به یوړل شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه خبرې په فاریاب ولایت کې له وروستیو ناکراریو او د غځېدو په اړه یې نورو ولایتونو ته د مخکینی حکومت د ځینو چارواکو د څرګندونو په غبرګون ازادي راډیو ته وکړي.
موږ مکمل تسلط لرو په ټولو سیمو باندې، هېڅ جي کې د بې امنۍ دپاره اجازه نه ورکول کېږي. زموږ ځواکونه په ولایاتو کې ډېر منظم او قوي دي. که چېرې هر څوک له حالاتو نه سو استفاده کول وغواړي، مجاهدینو په وړاندې باندې ډېر قاطع غبرګون لري او په ډېر کم وخت کې له منځه وړل کېږي. که د دښمنو کړیو سره څوک لاس ولري یا د نظام په وړاندې باندې د بغاوت هڅه وکړي.
ښاغلی مجاهد وایي په فاریاب ولایت کې یوه نیونه شوې وه د عبدالرؤف په نوم د یو ماشوم د تښتونې د قضیې په تړاو چې څېړنې روانې دي. د نوموړي په خبره کوم لاریون هم چې شوی و د نیول شویو کسانو د خواخوږو لخوا شوی و چې وضعیت اوس کنټرول شوی دی. په میمنه کې د پنجشنبې په ورځ د مخدوم عالم چې مخکې په فاریاب کې د طالبانو د نظامی کمیسیون مشر و د نیولې په تړاو خلکو لاریون وکړ چې ویل کېږي له دې امله په وسلوالو نښتو کې دوه کسان وژل شوي هم دي، خو دا خبره رسمن نه ده تایید شوې. لاریون کوونکو د نوموړي خوشي کول غوښتل چې وروسته بیا د طالبانو د ویان مرستیال احمدالله وسیق ازادي راډیو ته په واتساپ ولیکل چې نوموړی خوشي شوی دی. خو د ښاغلي مخدوم یو نږدې ملګري انصار الحق بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې نوموړی نه دی خوشي شوی. تر دې پیښې وروسته د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې د فاریاب ولایت د خلکو پاڅون له طالبانو څخه د افغانستان د خلکو د خلاصون د هیلو دریڅه ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکي او مخکې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون مشره شکریا بارکزی هم وایي که چیرې طالبان په خپل سیاست او کړنو کې بدلون رانولي ستونزمنه ده چې خپله واکمني وغځوي.
د اوسنۍ وضعیت او امنیتي وضعیت، اقتصادي وضعیت، سیاسي وضعیت سره په کتو سره زه کولای شم وایم چې که چیرته طالبان خپل اوسنۍ چلند ته ادامه ورکی، طبیعي خبره ده چې دوی به او د دوی کړنې په د افغانستان د خلکو خبرګون سره مخامخ کیږي.
اغلی بارکزی وای د سیاسي واک د ویش په برخه کې هم د طالبانو پر حکومت تورونه موجود دي چې ګوندي د قوم او مذهب پر بنسټ یې انډول په پام کې نه دی نیولی. هغه ادعا وی چې طالبانو مخکې رد کړی دي. د یادونه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی تیره اونۍ په ایران کې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت جبهې له دوو تنو غړو احمد مسعود او محمد اسماعیل خان سره هم کتلي، خو په ملي مقاومت جبهه کې سرچینو رسنیو ته ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو پر سر خبرې کوم چې د نړیوالو غوښتنه هم ده نه دي کامیابی شوي.
ازادي راډیو ډېر ژر د خپلو خپرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کره او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00420212 23 43.
شمېره یو ځل بیا واورئ.
00420212 23 23.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د افغانانو ملاتړ او ورسره مرستې ته ژمن دی. انتونی بلینکن دا خبره د ملګرو ملتو د بیړنیو مرستو د همغږۍ مسؤل مارتن ګریفت او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر پیټر مورور ته کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي له افغانانو سره د بشري مرستو په پراخېدو سربیره دا ډاټ هم باید ترلاسه شي چې د مرستې هغو کسانو ته رسیږي چې ورته اړتیا لري. لبلی خواه ده ملگر ملتو ده بیرانه و مرستو ده همجغی مسئول وی افغانان اوس محل یوازی مرستو تنه بلکه فعال اقتصاد ترتیال ری جزیات پده راپور که.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ مسؤل مارتن ګریفت او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له مشر پیټر ماور سره په افغانستان کې د انساني اړتیاو او د بیړنیو مرستو د لیک د تدارکاتي بهیر د چټکتیا په اړه غږیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا لیدنه آنلاین شوي. ښاغلی بلینکن له دې لیدنې وروسته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د امریکا خلک له افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. له مارتن ګریفت او پیټر ماور سره د انټونی بلینکن د لیدنې د جزئیاتو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي ښاغلی بلینکن د افغانانو لپاره د امریکا د 308 میلیونه ډالرو بشري مرستو ته په اشاره له افغانانو د امریکا تلپاتې ملاتړ اعلان کړی دی. د سرچینې له قوله د بودیجې به بشري مرسته رسوونکو ته ورکړل شي څو د افغانانو لپاره د سرپناه بیړنیو روغتیایي مرستو ژمنیو توکو خوراکي موادو او د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په برخه کې مصرف شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قوله انټونی بلینکن له مارتن ګریفت او پیټر ماور سره پر دې هم بحث کړی چې څه ډول افغانستان کې د مرسته رسوونکو ستونزمن عملیاتي بهیر ملاتړ وشي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې دا مرستې هغو کسانو ته رسیږي چې ورته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ مسؤل مارتن ګریفت له دې لیدنې خوښي ښودلې خو زیاتوي افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره یوازې مرستو ته نه بلکې فعال اقتصاد ته اړتیا لري. ښاغلی ګریفت زیاته کړې دوی د امریکا متحده ایالاتو تر رهبرۍ لاندې د عملي او اصولي پلانونو پر بنسټ د ناورین او ستونزو د لا پراخېدو د مخنیوي په لټه کې دي. د طالبانو حکومت هم له افغانانو سره د نړیوالو د هر ډول مرستو هرکلی کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
اسلامي امارات د ټولو هغو همکارو او مرستو هرکلی کوي چې افغانانو سره تر سره کیږي ولې له خپل جانب څخه ډاډ ورکوي چې ټول مرستې به په ډیر شفافیت او رانه ډول باندې تر سره کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مهار لپاره څکال د 4.5 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه کړې. تر خوایې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د مرغومي په درويشتمه په نیویارک خبريالانو سره خبرو کې غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د بیلابیلو لارو د پیسو لیک ته اجازه ورکړل شي. هغه دا هم وویل چې د افغانستان 9.5 میلیارډ ډالر کنګل شوی بانکي زیرمه باید د یو لړ شرایطو په نظر کې نیولو سره آزاد شي او تر خوایې افغانستان ته د نړیوالو مالی مرستې پرې خودل شي څو د ملکی مامورینو تنخواه ورکړل شي او دولتي ادارې خپل خدمات وړاندې کړي. هغه غوښتنه چې د طالبانو حکومت هم هر کله کړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورس خایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یو یو فکر ایجاد شوی د سزې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 6 40 01.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوهونیز پروګرامونه لرو. د سپورت مینوال لپاره د لوبو له میدان او د غرس د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه د کونړ د وټپور ولسوالۍ د کورباغ اوسیدونکو وایي خپل سیمې ته په هشر سړک غځولې او اوس د ترمیم لپاره بیا خپل مټې را بټوهلې او هڅه کوي چې خپل ستونزې په خپل اواري کړي. د دې موضوع په اړه هم راپور لرو.
دلته پولیسګونو سپینګیری او ځوانان د سړک پر بیا رغونی بوختی چا بیلچې چا کولنګونه او چا هم جبلونه لاسونه کینی بولی او د سړک لوړی جبري هواروي. د کور باغ اړوند کلی او کورونه په لوړو غرونو او واورین سیمه کې آباد دي. اوس هم پر لوړو څوکو واوري وریږي او یخ باد لګیږي، خو بیا هم دغو کسانو ولستا د اسانتیاو برابرولو لپاره مټې رابډ وهلي. اشر کوونکي وایي په تیر حکومت کې شاوخوا 15 کیلومتره سرک په خپلو لاسونو او شته وسایلو ویستلې او اوس یې د ترمیم چارې هم په خپله ترسره کوي. د کورباغ کلیوالي شورا غړی دلاور خان:
ملکانی د پاخه سرک نو شروع دی، د کورباغ د بر سر د خری کلی پورې او څلویښت 15 کیلومتره دی. وروره ما سره نه ماسیې کومک کړی دی، نه را سره طالب کومک کړی دی. په خپل ساړه سوکړک لګی ما پرسونل مې سل کسان دي. سل څلویښت 15 کیلومتره سرک چې کوم دی، دا ما په ساړه سوکړک را روان کړی دی. پخوا دولت کې مې والی دی، اوس هم لګی ما ولس سره پام وشي. زه د افغانستان سړی یم، د دې حکومت سړی یم، او ما سره کومک وشي.
مدني فعالان او د خیر خیګنې ټولنو کارکوونکي هم د کورباغ او نورو سیمو کې د حشر ګټور دود ژوندۍ ساتلو ته خوښتي. د دوی په خبره همدا حشرو چې په برکت په حکومت او ولسونو په ګډه ستر او بنسټیز کارونه کول، چې ډېرې جوړ شوي کانالونه، ویلې، سربندونه او سرکونه ښکاره بیلګې دي. د کونړ علمي کادرونو د ټولنې غړي عنایت الله ضیا راته وویل:
عامه شتمنیو د ساتنو لپاره دا یو بهترین دود دی او دا زموږ په ټولنه کې شته. حشر دغه یو اسانه لاره ده چې هم په موږ ټول ولس یو ځای کولی شو، او ورسره زموږ هغه بنسټیزې پروژې او هغه اساسي کارونه چې په هغو پورې زموږ ژوند تړلې وي، ورځنی ژوند اسان کېږي. ورسره په دې طریقه باندې کولی شو چې دغسې غټ درانه کارونه په اسانه ډول باندې هم په ټولنه تقسیم کړو، هم پکې ټولنه سهیم شي، هم یې د ملکیت احساس وکړي، او هم پکې خپله برخه واخلي، او په راتلونکي کې د ساتلو تضمین هم ورکړي.
د ښاغلي ضیا په خبره چې حکومت او مرستندویانو لپاره هم په کار دي چې د دغه ډول رضاکارو لاسنیوی وکړي. په کونړ کې طالب چارواکي هم په دې خوښتي چې خلک د خپلو ستونزو د هواري لپاره خپله مټې رابډ وهي، خو له مرستندویه ټولنو غواړي چې باید دغو خلکو سره د کار په بدل کې د خوراکي او نورو موادو مرستې وشي. د کونړ اطلاعات او فرهنګ ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
اوټاپور ولسوالۍ کې کورباغ لوی علاقه ده، واړه ډېر کلي په دغه سرک باندې پراته دي. دغه سرک ته د ولس ډېر زیات ضرورت دی. اوس دغه ولس په شکل د اشر راوتلي دي، د غربت سره هغوی دغه خپل سرک کلیګی دي، په خپلو لاسو بیچارهګان چې دی کار کوي. مونږ د دغه ډبلیو پی او هم دغه غوښتنه لرو، نو که هغوی ورته په بدل کې خوراکي مواد ورکړي، دوه ګټې به وشي: یو به ولس ته سرک جوړ شي، بل به د فقر مخه ونیول.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د جنگونو له پیل وړاندې زیاتې مهمې او ټولګټې پروژې حکومت او ولس په ګډه او په حشر ترسره کولې. ولسونو به هم دغه پروژې خپلې ګڼلې، په رغونه او ساتنه کې به یې خپله ونډه ترسره کوله. د جګړو او کډوالیو سره د اشر ګټور دود کمرنګی شو، خو اوس بیا هڅه کیږي چې اشر او دې ته ورته دودونه بیا راژوندي او عام شي.
تاسو لا پیغامونو
زه د تخار ولایت د درقت ولسوالۍ استاد سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دا زما پیغام تاسو نشر کړئ. موږ د دې دریای همو سره ډېر په تکلیف یو، ډېر سخت په تکلیف یو. زموږ زراعتي ځمکې ټولې ووړې، زموږ جایدادونه ټول ورود ووړه. غواړو د امارت د مشرانو څخه چې موږ ته یو پل جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
وطنیار یم، د غواړم د امارت اسلامي زموږ مشرانو ته دا پیغام د ما حضور لري خپور کی. غواړم چې دوی د بعض خلک چې د خپل بعض چوکۍ باندې ناست دي، لکه اداسراتو کې دوی ځل داسې پیسې خواته لږ هڅه کېږي په بل پلمه باندې په زموږ امارت خراب نه شي، داسې خلکو د لاسه خرابېږي. او بل دوی داسې دفتر جوړ کړي چې داسې لږ د رشوت یا یو خبره وي چې بالفعل یو څوک هغې ته شکایت وکړي او دا خلک ونیسي. مشران زموږ ډېر ښه خلک شي، خو خدای وکړي دغه واړم سم شي، لکه د موږ مشران. مننه.
عبدالمحسن نصرت یم، د واشیر ولسوالۍ کوماری کې نیولی ده. د واشیر ولسوالۍ کې دا شبکې سمې کار نه کړي. د اسلامي عمارت هم دا غوښتنه ده چې د واشیر شبکې سره فعاله کړي، سمې کړي.
عبدالوحید لوګر نه ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. ازادۍ راډیو چې شل کلنه شوله، اول مبارکی ورته وایم د ازادۍ راډیو ټول خبرونه د قدر والدی خصوصا د ورکو عزیزانو خبرونه ډیره د قدر والده او بل نه دا غوښتنه ده چې اوس د موږ مصرف ډیر کیږي باید د افغانستان لمبر تاسې پیدا کړي چې مصرف د افغانانو ډیر ونه شي چې دغه مې غوښتنه وه چې له ازادۍ راډیو نه مننه نورم په مخه ښه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
څلور بجې او دېرش دقیقې په ازادي راډیو اوري او سم لنډ خبرونه
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا وګړي د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. انتونی بلینکن نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان پر موضوع یې د ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوالې کمیټې له چارواکو سره آنلاین خبري وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري. د دې ادارې یو چارواکي ویلي په افغانستان کې زیات دي میندې او پلرونه خپل خواړه هم خپلو ماشومانو ته ورکوي چې له لوږې وژغورل سي. له 900 کالو د کم عمر لوبغاړو د کرکټ په نړیوال جام کې نن څلور لوب کیږي. کاناډا له متحده عرب اماراتو، هند له جنوبي افریقا، آیرلند له یوګاندا او زیمبابوې له پاپوا نیوګینی سره مسابقه کوي. چین یو اربیا پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو له بندیزونو سره خپل مخالفت څرګند کړ. پیکینګ په عین حال کې له تهران سره د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پیاوړتیا لپاره د 25 کلنې موافقې د پیل خبر هم ورکړ. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د هغه اقدام هرکلی وکړ چې د هکرانو د یوې بدنامې ډلې د غړو د نیولو لپاره یې کړی دی. په دوی کې هغه کسم شامل دی چې د امریکا د نلیکې پر عملیاتي برخې د تیر کال د بج اخیستنې په نیت په مشکوکه انټرنیټي حمله تورن دی. په آرام سمندرګي کې پروت هیواد ټونګا نن د سمندر په تل کې تریوې اورشیندنې یا آتش فشان وروسته د سونامي طوفان د راتلو خبرداری ورکړ. او د چین په جوهای شهر کې نن د عامه بسونو تګ راتګ وروسته تر هغې وځنډول سو چې د کورونا د اومیکرون بڼې د لږ تر لږه و مثبتو پیښو راپور ورکړل سو.
سپورتي خبرونه هم لرو.
په کابل کې د سولې کپ په نوم د پاور لفټینګ سیالي پرون پیل شوې. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې یاد سیالي به د کابل، خوست، نیمروز، پروان او هرات ولایتونو څخه د 130 ورزشکارانو په ګډون ترسره شي. د دې ریاست د معلوماتو لمخې د لوبې د تنکیو ځوانانو مشرانو او تجربه لرونکو ورزشکارانو په کټګوري کې ترسره کیږي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست د خبر لمخې دغه لوبې د دوو ورځو لپاره د بدني روزنې ورزش ریاست په ورزشي لوبغالي کې ترسره کیږي. د دې لوبو هدف په افغانستان کې د پاور لفټینګ ورزشکارانو هڅول پګوته شوی. د ننګرهار د لالپوري په ولسوالۍ کې د والیبال سیالي ترسره شوې. د طالبانو د حکومت د ملي اولمپیک کمیټې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په یادو سیالیو کې 12 ټیمونو ګډون کړی وو او 13 ورځې نه وخت پای ته ورسېدي. د خبر ځای په حواله دغه سیالي چې ونی وړاندې پیل شوې وي پایلو به ته د لالپوري او ګردیغوس لوبډلو لار موندلې و چې د لالپوري د والیبال لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدي. د طالبانو حکومت د ملي اولمپیک کمیټې د خبر پاڼې لمخې د دې لوبو په پای کې یو شمېر لوبغاړو ته مډالونه هم ورکړل شول. د یادو سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوی. او د فوټبال نړۍ اتلتیک بلبو اتلتیکو مادرید ته ماتې ورکړه. د ورزشي ژانسونو د راپورونو لمخې د اسپانیا د سوپر کپ د نیمه پای لوبې په دوهمه لوبه کې د اتلتیکو مادرید لوبډلې د جمعې په شپه د ریاض فات په لوبغالي کې د اتلتیک بلبو لوبډلې سره لوبه وکړه چې دوه په یوه ماتې وخوړه. اتلتیکو مادرید د لالیگا په تیر فصل کې اتل و خو د اصل د اسپانیا سوپر کپ سیالیو کې پایلو بي ته د رسیدو وړاندې له سوپر کپ څخه بهر شو.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدانه په یو بل ونی خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چروغ او جوړ به وي. افغان کرکټ بورډ د 2022 میلادي کال لپاره د کورنی کرکټ پلان اعلان کړی. په دې پلان کې د دې کال په بیلابیلو میاشتو کې څو کورنۍ سیالۍ شاملې دي چې ترسره کیږي. به دا شان د کرکټ افغان ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې د هالند سره د سیالیو لپاره په چمتووالي بوخته ده. دا سیالۍ کله کیږي؟ په دې اړه د ځینو نورو مسایلو په اړه به د کرکټ بورډ له مسؤلینو سره په روانه خبرونه کې خبرې اترې ولرو. یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو زموږ غږ آزادی رادیو ناوري لکه وړاندې مو شو اوریدل. افغان کرکټ بورډ د 2022 زیږدیز کال لپاره د کورنی کرکټ پلان اعلان کړی. خدا چې په دې پلان کې څه دي په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره مې د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسول عبدالله خان پښتني سره خبرې کړې دي.
ډیر مننه پښتني صاحب چې زموږ غوښتنه مومن لو مرکې تاظیر شوې ک پایلې لدینه وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 کال لپاره پلان اعلان کړی. البته د کورنی کرکټ لپاره که پاره معلومات راکړي چې کومې سیالۍ په کومو نیټو ترسره کیږي.
اکرام صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 کال لپاره د ټولو کورنی سیالیو په مخ خپل یو کلن پلان اعلان کړی چې په فبروري میاشت کې لومړی او دویمه درجه ولایتي سیالۍ دي. په مارچ میاشت کې بیا د زونونو په کچه د 14 کلن او کموم رضوانو ترمنځ سیالۍ دي. همدارنګه په همدې میاشت کې ملي شل اوریز جام هم دی چې د لومړي ځل لپاره به ترسره سي. په مې میاشت کې د زونونو په کچه درې ورځنۍ سیالۍ شاملې دي. جون او جولای کې شپږیزه کرکټ لیګ دی. جولای او اګست کې احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ دي. دغه راز په سپتمبر میاشت کې د زونونو په کچه د معلولیت لرونکو وګړو سیالۍ هم موجود دي. په همدې میاشت کې بیا د زونونو په کچه د غوره کلبونو ترمنځ د تلولۍ جام هم شامل دی.
پتنه سه آیا دا پلان پر حالت کې د پلی کېدو وړ دی ځکه په تیر کې وخت نا وخت پلانونه جوړ شوي دي خو عملي شوي نه دي؟
د دې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې هر پلان له ځانه سره له شک پرته چې ننګونې او خنډونه هم لري. که چیرې له ننګونو سره مخ نه شو لکه تیرو کلونو کې کرونا او داسې د شرایطو بدلونو نو په پوره ډاډ سره ویلی شم چې انشاءالله دغه پلان به ټول په ښه ډول باندې ترسره شي او تاسو به یې شاهدان یاست.
مننه پښتنه سه په دې پلان کې د شپږیزې په اړه هم یادونه شوې ده چې په جولای او اگست میاشت کې به ترسره کیږي. دې سیالۍ ته د لوبغاړو د اخیستلو بولی لوړاندې شوې ده. آیا په هماغه پخواني پلان باندې عمل کیږي او که نه نویوالی پکې راځي؟
شپږیزه کرکټ لیګ به سکل پلان سره سم په جولای او اگست میاشتو کې ترسره شي. که څه هم تیر کال د حالاتو د بدلون له امله شپږیزه ترسره نه شوه خو د لوبغاړو د ډرافټ مراسم پکې په ښه ډول وړاندې شول چې اداره به له هماغه لوبغاړو سره د سکل په سیالیو کې مخته ځي. باید ووایم چې سکل به په شپږیزه کرکټ لیګ کې اته ټیمونه حضور ولري.
او که نړیوال کرکټ ته راشي د کرکټ افغان ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې ده او د هالند سره د راتلونکو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. که د دغه سیالیو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
د نیدرلینډ په وړاندې د راتلونکو سیالیو په تړاو باید ووایم لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ افغان لوبډله قطر ته رسیدلې چې د سیال نیدرلینډ پر وړاندې به د روانې میاشتې په 21مه 23مه او 25مه نیټه درې نړیوالې یو ورځنۍ لوبې ترسره کړي چې دغه لوبې د راتلونکي 2023 کال د نړیوال جام سیالیو په موخه د سوپر لیګ برخه دي چې افغان لوبډله ورته بشپړ چمتووالی لري او ډېر ژر به سکواډ یا نوملړ هم اعلان شي. او دغه سیالۍ د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي چې اوس مهال ورته افغان لوبډله په قطر کې په چمتووالی بوخته ده.
دا سیالۍ څومره مهمې دي پښتنې سیا په ګټلو باندې افغان لوبډلې ته څو نمرې ورکول کیږي؟
یادې سیالۍ د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. له نیکه مرغه باید ووایم چې افغانستان د یاد پړاو په لومړۍ سیالیو کې چې د آیرلینډ پر وړاندې درې سیالۍ ترسره شوې دي افغانستان درې واړه په خپل نوم کړي او له ځانه سره 30 نمرې یا پوینټونه لري. که چیرې افغان لوبډله دا سیالۍ هم ټولې په خپل نوم کوي نو 30 نمرې به نورې هم په خپل نوم کړي چې دا د افغانستان لپاره یو ستر زیری کېدلی شي. نو هیله ده چې دا سیالۍ د افغانستان په ګټه باندې تمام شي او له ټولو هیوادوالو هم هیله ده چې افغان اتلان خپل لوبغاړي په دواګانو کې یاد وساتي ترڅو دغه سیالۍ او دغه ویاړونه د افغانستان په نوم ثبت کړي.
او له دې سیالیو نه وروسته د نړیوال جام لپاره د کرکټ د 500 ورځې د نړیوال جام لپاره د کوالیفای راوند په برخه کې موږ له نورو کومو هیوادونو سره سیالي لرو؟
یعنی باید ووایم چې د سوپر لیګ په لړۍ کې موږ د آیرلینډ او نیدرلینډ په ګډون له ټولو اتو هیوادونو سره مخ کیږو. له هر هیواد کې لوبې ګټو، د هر لوبې په سر به موږ ته لس نمرې یا پوینټونه راکول کیږي. نو هیله لرو چې افغانستان په یاد لړۍ کې ښه وځلیږي او ډېرې لاسته راوړنې ولري. دغه راز به په یاد لړۍ کې څلور نور هیوادونه چې هندوستان، بنگلادیش، سریلانکا او زیمبابوې پکې شامل دي، د افغانستان پر وړاندې د لوبو کوربتوب ولري، چې یاد سیالۍ به په دواړو 2022 او 2023 کلونو کې ترسره شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. آیا پوهیږئ چې پلی تګ مو روغتیا ته څومره ګټه رسوي؟ که نه پوهیږئ، ګټې درته د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده وړاندې کوي.
قدم وهل د ستاسو د فشار په کنټرول کې برخه اخلي. همدارنګه پیاده تګ چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، د ستاسو هډوکي کلکوي، د کانسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغنده رول لري، د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي، همدارنګه بېځایه اندېښنې او د زړه تلوسې ورو ورو راکموي او بېخي له منځه وړي. د دې تر څنګ دا ناروغانو سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت رفع کولو لپاره ډېر تشناب ته ځي. همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج ښه ساتي. په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوی کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوی کوي. د دې تر څنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لاره ده. یو بله مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي، هر چېرته په اسانۍ کولی شئ تګ راتګ وکړئ او په لیوالتیا سره لاړ شئ، خپله موخې پسې وګرځئ او هغه لاسته راوړئ. دا ستاسو د بدني تمرین لپاره یو ښه لاره ده، غښتلې لاره ده. کولی شئ چې لنډ مزل په پښو باندې وکړئ او بیا تاسو د راحت احساس وکړئ. په قدم وهلو سره چې ستاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغۍ او وفاتو ژغورل کیږي، همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
اوس هم د افغانستان د سکوهنې د تنکۍ ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مې حبیب الله ده او د ځوانانو قهرمان اسماعیل بوکسینګ یو تمرین کار یم. د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. سکم څلور کال کې زه تمرین کوم. عمر مې سکم 18 راځي. بالکل دا اول ځل لپاره زه ټیپ ملي دورې حالانو ته لاړم چې ما اول مقام اوسو. همداسې به دویم کال نوجوان لوبه کې چې ما ته مسابقې وکړې، شپږ مینې کوټي وهلې او دوه مشره په نمره ګټلې. او دریم کال اوس دغه دسه کال چې لاړم، نو دوه لوبې مې وکړې، څوک نه حاضرې د ما سره مسابقې ته. دواړه اول شلو ننګرهار ته مولي راوړه، خو سفر مونږ چانی تشویق کړی یم. هیله مې ژوند کې دغه ده چې زه انشاءالله په نړیوال سطح باندې لوبې وکړم، پروفیشنل لوبه ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ هلته پورته کړم. نه زما ورزش فقط بوکس ده. ایم ایم ای چې جوړم د هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راشي سملې په غېږه ورځي. بوکس هغه لوبه ده چې که خپلې ولګېده په ځمکه شماره در باندې رنګ څخه دې وباسي. نو ایم ایم ای چې همدا بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وای نه کوټ کېږي، کنه هغه به بچی شي وایي. بوکس چې د شیرانو لوبه ده، شیران کوي. بوکس زما د وړکتوب څخه خوښېده، ثقیله ورزش ده او زړه غواړي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د سکوهنې د تنکۍ ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی و چې د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړل. په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدانه خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې خدای سپارم. روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو خبرې در اورو چې قاچاقي سفرونو ته مخه کړې او اوس په نیمه لار کې پاتې دي. لا دې ځوانانو او د کډوالو د حقونو له یو مدافع څخه به واوري چې دوی نورو ځوانانو ته په وطن کې د پاتې کېدلو او د بدلون لپاره د کار کولو او که د وطن د پرېښودلو مشوره ورکوي. افغان ځوانان پخوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو په راتګ سره د دې سفرونو کچه نوره هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې یې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري، خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ یې تېرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده، هر څوک چې وایي اسانه ده یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، اوشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تنده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخته وه، یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې، بیخي سخت ده، ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی ولا خپل له داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم. زه په دغه لارو کې راتلم تقریبا ما درې شپې درې ورځې یعنی هېڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په اولګه به را روانو، بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بېرته وطن ته نه دي را رسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلم نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان د بسمان، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده، نو زه په مشکل لاره باندې راغلم ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیرې صحنې ته ورسېدو دغلته موږ نه یو هلک د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو، همالته یو ملګري مور سره ول عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته خاص کوي ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه، او نه داسې څوکل چې ورته پېرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو مړ شو، تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو هلته یې خاص کړو. ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې، یعنی داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تېرېږي ډېر سخت چلند کوي او د بېرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزی دی خو په کور کې دي، موږ خو اوس پېرته لار نه لرو، ځکه دومره لاره وهلې ده، هغه مشکلات چې را یادېږي پېرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي. او اوس حالات خو بیخي دا، اوس موږ تاسو خپله وینو د یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلېږلي دي بېرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدله، موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته، نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګبې که قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نباید باور کنند. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ ول ساعته په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت وایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولای شي او درس وایلی شي که په دې قاچاقي لارو رانی شي ډیره بخوي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی په افغانستان کې پاتې کیدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می ماندم.
دا نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده. د خپلې میرمن او دو ماشومانو سره اروپا ته روان شو. میرمن او یو زوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې ل خپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نوموړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپله مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولی نشي. نورو ځوانانو ته د رسولی خبره دا ده چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دی شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان.
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب و او د طالبانو پر راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاسته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، د دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي. چې ورسیږي هم یا لاس او پښه ماته وي یا سبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډیر سخت شوی دي. زموږ په خبرو تر هغه څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو نه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ آیا افغان ځوانان د ستونزو باوجود په هیواد کې پاتې شي که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي؟ او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي؟ په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره، چې ډېره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي، مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ښاغلی نیکولا، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. تاسې له کډوالو سره کار کوئ او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډېر شوی. آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغسې اسانه دی چې قاچاقبران یې وایي، که نه ستونزې شته؟
له بده مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي. یعنې اوس که کډوال وغواړي کوم هېواد ته لاړ شي، ډېر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هېواد ته ورسیږي چې دوی غواړي. ځوانان باید په دې پوه وي کله چې د قاچاقبرانو لاسته لویږي، دوی تل په خطر کې وي. کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي، کیدای شي وتښتول شي، یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي، یا په وړو کښتیو او موټرو کې ډېر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال هم شته. څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې دیرش افغانان پکې سپاره و ټکر یې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول. همداسې ډېر نور خطرونه هم شته. د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډېرې پیسې ټولې کړي، خو د خوندیتوب غم نه کوي. دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پرې خبر وي. کیدای شي ځینې اروپا ته ورسیږي، خو ډېر زیات خنډونه هم شته. زما په نظر تر ټولو ستر خنډ هغه جرمي ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفاده کوي. زه له ډېرو ماشومانو او تنکي ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني، فزیکي او جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. دا جرمي ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا، بلغاریا، مقدونیا او یونان نه دي، بلکې افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي. دا مهمه خبره ده چې پوه شو اروپا ته قاچاقي تګ د ستر خطر منل دي، ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته په تګ کې پاتې راغلي دي. دوی یا مړه شوي یا ټپیان شوي او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نوره د سفر شیمه نه ده ورسره پاتې. ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی.
should know how hard it is.
په اوس وخت کې تاسو افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوئ چې د ټولو ستونزو باوجود چې هم په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی، دوی باید څه وکړي؟
Every person should make a decision for him or herself.
هر څوک باید خپل ځان ته پریکړه وکړي. زه چاته مشوره نشم ورکولای. دا ډیره خبره ده چې کله وطن سره د مینې لري پکې پاتې شي او کار ورته وکړي. خو زه نه پوهیږم چې ما به څه کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای. په داسې حال کې چې طالبانو ښوونځي یا پوهنتون ته نه وای پرېښی، که زه د یوې نجلۍ پلار وای، آیا زه به دې ته تیار شوی وای چې خپله 12 کلن لور مې 1 کلن 5 کلن یا 6 کلن سړي ته ورکړی وای؟ زه ټول هغه کسان درکوم چې اوس افغانستان پرېږدي، خو هغو ته هم په ډېر احترام قایل یم چې په وطن کې پاتې کېږي او د خو ورځو د راتګ لپاره کار کوي.
مننه. د دې لپاره چې ځوانان نور د قاچاقي لارو سختو سفرونو ته زړه ونه کړي څه باید وشي؟
زه هیچا ته بلنه نه ورکوم چې په قاچاقي لارو اروپا ته راشي، خو دا خبره کوم چې غریبي، بیکاري، جګړه، طالبان او نورې وسلوالې ډلې لامل شوي دي چې خلک مجبور شي خپل وطن پرېږدي، خو اروپا ته هم په اسانۍ نشي رسېدلی. زما په نظر دوه کارونه باید وشي چې د قاچاقي کډوالۍ مخه ونیول شي. لومړی باید جګړه ختمه شي. کله چې جګړه نه وي کډوالۍ هم نه وي. خو دویمه خبره مې دا ده چې که چېرته جګړه وي نو پکار ده چې له هغو میلیونونو کډوالو سره همکاري وشي چې له جګړې تختی. اروپا په دې کار کې پاتې راغلی ده او ورځ تر بلې دا باور کمیږي چې موږ په دې اړه د همکارۍ او مرستې یو ګډ تړون ولرو. موږ متاسفانه د داسې یو وخت لور ته روان یو چې کډوال به پکې خوندي نه وي، خو زه بیا هم هیله لرم چې اروپا کډوالو ته لارې اسانه کړي. خلک باید بیرته ونه لیږل شي، د قاچاقبرو ډلې باید نه وي، خو د دې لپاره ډېر کار او همکارۍ ته اړتیا ده چې داسې یو سیستم جوړ شي او د کډوالو هغسې هرکلی وشي چې وړ دي. لبد مرغه دا سیستم اوس هغه سي نه دي او دا سلاري هم نشته چې اروپا ته اسانه سفر پرې وشي. د افغانستان او نورو وطنونو ځوانان باید له دې مسلې خبر وي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
په
نفس سے انصاف نو شیروان سرو کڑے قبلو بئی زکا ہریو تن سر انصاف ہر سوک جہانگیر پنر جہان باندے مینبو خوبیاں خام خا کبھی دو بن سر انصاف یوسف کپ کوئی کے دے انصاف کبھی غگنا کبھی برادران پیراہن سر انصاف